द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شروع ورځ د کال 2013 اکتوبر د میاشتې 10 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر 8 نیمې، افغانستان کې 8 او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 11 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاښ په خمن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي تیر ورځ پاکستان ته خپل سفر کې د ځایي چارواکو سره په افغانستان کې طالبانو خبرو میز ته راوستلو لپاره خبرې اترې کړې دي. نوموړی به سعودي عرب، عرب اماراتو او بیا قطر ته هم سفر کوي. د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان صوبه کې تېره ورځ صحافیانو په میډیا باندې د ملکي ادارو بندیزونو او د دوی په صحافتي کارونو کې مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي. او ترکی د شام په وای پی جی وسله واله ډله فشار نور سیوا کړی، وایي چې دغه ډلې انجرې به وباسي. استاذو د خبرونو تفصیل ده. افغانستان کې سولې لپاره نوې ټاکل شوې امریکایي استازې زلمی خلیلزاد تیر ورځ اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ناسته کړې ده. د زلمی خلیلزاد د سفر مقصد افغان حکومت سره د سولې لپاره افغان طالبان آماده کول وو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد خپل پلاوی ترڅنګ د پاکستان خارجه سکرتر تهمینه جنجو سره هم خبرې اترې کړې دي. د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد فیصل وویل چې د دواړو خواو لخوا امنیتي، دفاعي او سفارتي چارواکو ناسته کې برخه واخیسته. د زیاته کړه چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي افغانستان کې د پاکستان د هڅو لپاره د کوشش کولو د دریز یو وار بیا تکرار کړ. د افغانستان د سفر نه وروسته زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر نه وروسته به عرب امارات، سعودي عرب او بیا د قطر سفر کوي، چرته چې به د طالبانو سیاسي دفتر موجود دی او امکان دی چې دغې سره هم لیدکاته وکړي. کابل کې د خپل سفر په وخت غلی خلیلزاد د افغان حکومت دننه او د حکومت نه بهر تمامو خواو نه خواست وکړه چې افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره مرستې وکړي. تیره ورځ د افغانستان په هلمند ولایت کې د پارلماني ټاکنو کاندید په ګډون 9 کسان په ځانمرګ برید کې وژل شوي. دا په داسې حال چې د دغې یوه ورځ وړاندې افغان طالبانو د انتخابي کمپاینونو باندې د بریدونو دړکه ورکړې وه. چارواکي وایي چې برید کوونکي د هلمند په مرکزی خار لشکرګاه کې دغه د کمپاین کوونکي په هدف کړی دي. د پولیسو ځایي مشر وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په برید کې 15 کسان نور ژوبل شوي هم دي. عیني شاهدان وایي چې په برید کې د مړو خلکو په شمیر کې د اضافي ویره ده، ځکه چې د برید په وخت دغلته زیات خلک موجود وو. د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان صوبه کې تیره ورځ صحافیانو په میډیا باندې د ملکي ادارو بندیزونه او د دوی په صحافتي کارونو کې مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي دي. احتجاجونو کې د صوبې ګڼ شمېره صحافیانو د مختلفو ورځپاڼو او د ټي وي ګانو څخه برخه واخیسته او د ملکي ادارو په مداخلت یې نارې وخلې. برخه اخیستونکو صحافیانو وویل چې دوی ته په ټلیفونونو دړکې ورکول کېږي چې ځینې خبرونو خپرولو څخه ډډه وکړي، ګنې ورته به لوی زیان ورسول شي. یاد دې وي چې پاکستان کې د صحافیانو ژوند ته راپې خطرو په حق لباندې د وړاندې څخه نړیوالو ادارو سختې اندېښنې ښودلې. پاکستان کې د خیبر پختونخوا اوه قبایلي ضلعو کې اوس هم صحافیانو ته تګ اجازه نه ورکول کېږي. د ملک امنیتي ادارې دغلته د امنیت خرابه وضع د دغې وجه ښایي، خو ځایي خلک او څېړنکار وایي چې دغلته د وسله والو ډلو ساتنه کیږي او د دوی دغلته کې دغه خبرې یا دغه کارونه میډیا ته څرګندول نه غواړي. د پاکستان ځایي مطبوعات لیکي چې تیره ورځ د بانکونو ترمنځ د کاروبار په وخت ډالر ریکارډ 138 روپۍ ته ختلې، ولې د ورځې په آخر کې بیرته 133 ته راکوز شو. د اکتوبر په 15 نیټه د ډالر بیا د 140 ته رسیدلې وه او په خلاص بازار کې یې بیا 122.80 ته رسیدلې وه. د بانک د نرخ په خلاص بازار کې د ډالر بیا 4.15 روپۍ زیاته وي. ځایي مطبوعات دا تفصیل د پاکستان د خارجي کرنسیو د لین دین د تنظیم سرمشر ظفر فراچا څخه اخیستي. څېړنکار وایي چې د کال 2018 راهیسې په 15 وار په لوی بدلون پاکستاني روپۍ په بیا کې کمی راغلی دی. ترکی د شام په وای پی جی وسله واله ډله فشار نور هم سیوا کړی، وایي چې د دغه ډلې جرړې به وباسي. د دغه له کبله د واشنګټن او ترکی ترمنځ اړیکې نورې هم خرابېدای شي، ځکه چې وای پی جی ډله د داعش وسله والو پر ضد د امریکایي پوځ تر څنګ شام کې جګړه کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی دی چې وایي پی جی ډله به د خپل ملکي سرحدونو څخه په مکمله توګه ختموي. انقره تور پورې کوي چې دغه ډله د کردستان ورکرز پارټۍ یا پی کی کی سره مرستې کوي، کومه ډله چې د ترکی نه د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره د لسیزو راهیسې وسله واله مبارزه کوي.
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه خبرونه غوښته واشنگټن ډی سی نه غوښتي. لومړی هم ستاسې پام راګرځو. لومړی راپور په لوتا افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د کابل د سفر وروسته د اسلام آباد سفر کړی او هلته کې یې د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. نوموړی په دغه هڅو دی چې افغان طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته کېنولو کوشش وکړي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغانستان کې د لسیزو راهیسې د جاري شخړې د پای لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. امریکا ته د خپل سفر په وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د زلمی خلیلزاد نه غوښتلی وو چې دته یو رسمي چوکۍ ورکړل شوې ده. اوس په کار ده د پاکستان دریسته زیات حساسیت پولري. زلمی خلیلزاد وړاندې د امریکا د حکومت نه غوښتنه کړې وه کچره اسلام آباد په خپل خوره وسلوالو ته پناه ورکوي نو پاکستان دې د ترهګرو مرسته کوونکي ملک اعلان کړي. د پاکستان د خارجه وزارت وایند ډاکټر فیصل په ټویټر ویلي چې د پاکستان خارجه سیکرټرې تهمینا جنجوا افغانستان کې د پخلاینې ډلې ته هرکلی ویلې دی. دلی کې چې په دې پلاوي کې د امنیت، دفاع او سفارت چارواکي شامل دي. ډاکټر فیصل ویلي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې پلاوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدلې دي. هغلی قریشی پلاوی ته په افغانستان کې د سولې لپاره خپل ژمنې تکرار کړې دي. امریکا غواړي پاکستان د طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته آماده کړي او غنی په دې لړ کې د پاکستان یو اهم کردار دی. ډاکټر فیصل د پلاوی د ورتګ وړاندې د ډیوا خبریالې رابعه پیر سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو باندې د دوی اختیار کم شوی دی.
هیله څرګندوو چې په کومه خبره چې موږ دوی پوهول غواړو چې طالبان زموږ په رضا نه چلي او موږ پر دوی ډېر محدود کنټرول لرو، خو موږ چې څه کولی سو هغه به کوو. اهم خبره دا ده چې مخ په وړاندې تګ وسیم.
د امریکا سرخار واشنگټن ته د سفر په وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې دوی به پوره هڅه کوي چې څومره هم ممکن وي افغانستان کې د سولې عمل کې مرسته وکړي. قریشي وایي طالبان هم په افغانستان کې د بدل شوي حالاتو باندې خبر دي. دوی یعنی طالبان که ډیر زور لګوي نو دا جګړه همداسې په ځای جاری ساتلی شي. هغه وخت تیر شوی دی چې دوی به ورشي او کابل به ونیسي. نو زه وایم چې د افغانستان حالات بدل شوي دي. د دې لپاره پکار ده ټولې ډلې د یو بل سره کینی او خبرې وکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو چې د امید لري د واشنگټن سره په تعلقاتو کې خواله راشي، خو په دې خبره پوه دی چې داسې لارې د کابل نه تیریږي ځکه په پوره پلان سره یې واشنگټن ته د سفر وړاندې کابل ته ورغلی وو. د امریکای د سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز سیډونکې رابن رافیل د وایس اف امریکا سره په مرکه کې د هغلی زلمی خلیلزاد د ټاکنې هرکلی کړی دی. زکنم چې هغلی خلیلزاد سره به نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې د ټولو فریقانو سره د خبرو اترو اختیار وي او د دوی سره به د پرمختګ لپاره یو شریکه تګلاره را پیدا کړي. اے پی خبری اداره وای طالبان د کابل حکومت ګډاګي بلی او غواړي د امریکا سره نیخ په نیغه خبري وکړي، خو تر اوسه یې د خلیلزاد په ټاکنې خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی. سیډونکو وی د افغانستان په حق لا د پاکستان د پالیسۍ واکداران د هیواد طاقتور پوز او استخباراتي اداره یعنی آی ایس آی دا پاکستان کې د عام انتخاباتو وروسته نوی وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې دوی به افغانستان کې د سولې په هلو ځلو کې ملګری وي. دا یې نه د ښکار کړی چې څنګه به ملګری وي، خو د افغانستان د صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د ډزبندۍ د اعلان یې هرکلی کړی وو. او دا هم وایي چې پاکستان د همیش لپاره غوښتل چې د افغانستان شخړه دی د خبرو اترو د لارې حل شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وایي په دې خوشاله دی چې نن همدغه خبره امریکا او نور ملکونه هم کوي او په داسې کولو کې د دوی دریز یو شوی دی. قریشي وایي افغانستان کې مخالفین خبرو ته آماده کولو لپاره به دوی ته رعایتونه هم ورکول وي، ګنې دوی بیا په خبرو څه کوي. خو څېړونکو وایي پاکستان غواړي په افغانستان کې خپل مرستیالانو ته برخه وګټي. رابن رافیل وایي په نړۍ کې داسې اندېښنې هم موجود دي چې د افغانستان حکومت کې درزونه پیدا شي او د دې نه یو نوی شام جوړ شي. دا وای د افغانستان اولس هم د جګړې نه ستړي شوی دی.
And I think with a new government there's an opportunity for them to rethink.
زما په خیال دا یو موقعه ده. زما په خیال په پاکستان کې د نوي حکومت لپاره دا یو ښه موقعه ده چې خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي. زلمی خلیلزاد د کابل او اسلام آباد وروسته به اوس سعودي عرب، قطر او عرب اماراتو ته سفر کوي او داسې خبرونه دي چې په قطر کې به د طالبانو د دفتر ځنو غړو سره هم ویني.
د پاکستان ځای مطبوعات لیکي چې تیره ورځ د بینکونو ترمنځ د کاروبار په وخت ډالر ریکارډ 138 روپۍ ته ختلی وو او د ورځې په آخر بیا 133 ته راکوز شوی. دا د کال 2019 راهیسې په 15 وار باندې د روپۍ د ډالر په مقابل باندې سپکېده دي. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان لخوا د نړیوال مالیاتی پنګې یا IMF څخه د قرضو اغستلو د فیصلې وروسته په دغه هیواد کې د بینکونو دننه او خلاص مارکیټ کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ 138 ته د تجارت په محل رسیدلی و. تیر ورځ د بینکونو دننه مارکیټ کې د کاروبار کولو پیل څخه د روپۍ بیا ډیره راپریوته او د ډالر نرخ 11 روپۍ او 80 پیسې وختلو. تر دې وړاندې بینکونو کې یو ډالر په 140 روپۍ او 30 پیسې خرڅېدلو، خو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې اوس ډالر د 140 روپو څخه هم اوخته دی. د پیسو کاروباریان وایي د روپۍ په بیه کې دا کمی د IMF د فشار نتیجه ښکاري، ځکه چې IMF د وړاندې څخه د روپۍ بیه کې د 15 روپو پورې کمی راوستلو غوښتنه کړې وه. کاروباریان وایي چې په سمدستي ډول د ډالر نرخ سیوا کېدلو سره د بې باورۍ وضعیت یا حالت رامنځته شوی او کېدی شي اوس د ډالر بیه نوره هم زیات شي. په پاکستان کې د پیسو د تبادلې د سازمان عمومي سکرتر ظفر فراچا ویلي مارکیټ کې د ډالر د نرخ ختلو او پریوتلو وضعیت ښایي چې اوس به په خلاص مارکیټ کې ډالر موندل ګران شي. مطبوعاتو ته نوموړي ویلي چې موجوده حکومت باید د تیر حکومت تګلاره خپلولو څخه ډډه وکړي او د روپۍ ارزښت یا بیه کې د کموالي راوستلو رسمي اعلان وکړي. د پیسو کاروبار کوونکو وینا ده چې د ډالر په نرخ کې دومره ناڅاپه زیاتوالی راتلو سره د غیر یقیني حالت سره مخ شوی دی او دا چې د ډالر د غستلو غوښتنه د نور سیوا کېدلو امکانات دي. د دغه کاروباریانو وینا ده چې په کلو مارکیټ کې د ډالر نرخ د 1300 ورځو راهیسې د بینکونو دننه مارکیټ په پرتله د 300 روپو پورې زیاتوالی سره کاروبار کېدلو. اخوا د فارکس یا د خارجي کرنسو د لین دین لپاره تنظیم مشر ملک بوستان دا وکړي چې د IMF په غوښتنه د روپۍ په نرخ کې کمی شوي او د داسې کولو سره حکومت په خپل 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 تبر راويشته. نوموړي ویلي چې حکومت د کام په امیدونو یا هیلو باندې یو رقم اوبه اړولي، ځکه چې د ډالر بیا سیوا کېدلو سره به په ګرانوالي کې اضافه وشي. یاد دې وي چې تیر ورځ د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر اعلان کړو چې هیواد د مالی مسلو څخه د روباسلو لپاره حکومت د IMF اړخ کولو فیصله کړې. نوموړي ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي ماهرینو او سټاک هولډر سره د مشورې کولو وروسته د دغه ګام منظوري ورکړې ده. هغلی عمر ویلي چې هر یو ارتونکي حکومت د نوي حکومت لپاره معاشي بحران پرېږدي، خو موږ دغه سلسله ختمول غواړو.
تیره ورځ د بلوچستان سر خرکوټه او پېښور او دغه شانته کې د خیبر پختونخوا په جنوبي اضلاعو کې د صحافیانو لخوا احتجاجي مظاهرې شوې دي چې ګنې د ملک امنیتي ادارې د دوی په داخلي چارو کې ګوتوخنې کوي او دغه شانته کې دوی ته د ځینې نامعلومو خلکو لخوا د دړکو ډک ټلیفونونه هم کیږي او د دوی نه مطالبه کیږي چې ځینې خبرونه ځینې راپورونه دي د دوی یا د دغه ادارو په حق لا یا داسې خبرونه چې په هغې کې د دوی یو قسم له نوم اخیستل کیږي هغه دې نه کوي. یاد دی چې پاکستان کې وړاندې هم د صحافیانو د خطرو په حق لباندې د نړیوالې ټولنې لخوا اندېښنې څرګند کړې شوې دي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبریاله د پېښور نه وړاندې کوي سعدیه قاسم شاه.
د صحافت آزادۍ او صحافیانو ته په خپل هم ښکارا او پټ خطرات پر ضد د ټول صوبې د خبریالانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ نن پیښور پریس کلب بهر مظاهره وکړه. د دغه تنظیم صدر او خبریال سیف الاسلام سیفی تر مخه صحافت ته ښکارا او پټ مختلف قسمه خطرات دي او د صحافیانو ژوند هم محفوظ نه دی او اوس د خبریالانو معاشي کتل هم داسې کیږي چې نوکرانه ایس په بیسه اوباسل کیږي. د دغه احتجاج نه پس سیف الاسلام سیفی وی او ای ډیوا ته د صحافیانو ته راپیخ ستونزو په حق لاسه دا وویل.
د خیبر یونین آف جرنلسټ د خیبر پښتونخوا د صحافیانو د کارکون صحافیانو ټول نغټ تنظیم دی دی په خپل پلیټ فارم باندې نن چې کم ستونزې دي او صحافیان مشکلاتو کې مخ دي نو مختلف ادارو نه زموږ کارکونانو خلکېږي. دې سره سره د آزادې صحافت چې بنیادی کم د جمهوریت یو ستنې اغه ته خطرات دي اغه ته خار خطرات هم دي اغه ته پټ خطرات هم درپیش دي او مجبورہ کوي مختلف ادارې درې ابلاغو چې اغه مختلف طریقو سره د اغه خلکو کما ایجنډا چې د اغه پوره کړي په عدالت توګه دي آزاد صحافت اونو کړی شي. دې سره کارکون صحافي متاثر کیږي.
څوک خبریالانو ته دړکی ورکوي او څوک خپل کار ته په آزاده نه پریږدي. د خیبر یونین آف جرنلسټ مشر د کومې ادارې نوم خو نه غوښتو خو وی ویل حکومت ته پکار ده او د حکومت دا ذمہواری هم ده چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي او هغوی ته داسې ماحول ورکړي چې هغوی آزادانه خپل کار وکړي شي.
تاسو پته راځي چې په دې حق له د خیبر پښتونخوا صحافیان ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او سلور دیرش نه زیات صافی ملګری چې په دې لار کې خپل کم فرایض چې پوره کولو په دې کې غي حق رسیدلی شهیدان شوی دي. مونږ نن راوتی وو چې حکومت تا واکدارانو ته خپل आवाज ورسو او دا کم زیاتې چې روان دي د صافیانو سره د آزادۍ صحافت د ختمولو لپاره دا د ختم کړي شي او د جمهوریت د ودې لپاره آزادې صحافت ته تحفظ ورکړي شي.
د پاکستان د یو غټ میډیا ادارې سره کارکونکو خبريال ګوهر علي چې په دغه احتجاج کې هم شریکو او ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا ازادۍ باندې اثرات پریوتی دي او داسې ادارې دي چې په پټا او په ښکارا په میډیا باندې غیر اعلانیه بندیز یا سنسرشپ لګولې او کار ته په ازاده نه پریږدي.
ډېر مننه. دا کوم نوی حکومت چې په پاکستان کې راغلی دی د هغې نه پس د صحافیانو حالت ډېر زیات خراب شوی دی په پاکستان کې. نه صرف د ټولو ادارو لخوا چانټیانی کیږي کارکونان اوباسي بلکې دا غیر هم خطرناک خبره ده چې دلته سیلف سنسرشپ شروع شوې دي. حکومت د شپې په یو نامعلوم خلکو طرفه اخبارونو ته چینلو ته ټلیفون کوي چې زمونږ د اجازت نه بغیر تاسو دا رپورټینګ نشي کولی دا خبر چاپ کوي دا به چاپ کوي. یو غیر اعلانیه سنسرشپ شروع شوې دي. دا غیر فوج جنرالستانو ته صحافیانو ته د دې علاقې ډېر زیات مشکلات دي.
ګوهر علي ویل دا وخت د میډیا ازادۍ سره سره د میډیا کارکونکو معاشي قتل هم روان دی
او څنګه چې په مظاهره کې تاسو کته ډیر خلک د خلکو چانټي شروع شوې ده کارکونان ډیر زیات اوست او دا یو یره ده هم پړکی چې پر روان وختو کې د پاکستان کې د میډیا د پاره ډیر سخت حالات را روان دي. په ډیر لوی پیمانه اندازه نه کی چې د صحافیانو معاشي قتل شروع شي بلکې د ادارو بندولو هم خطر ده. نو چې ادارې بندیږي نو اټومیټیکلی نقصان به صحافیانو ته رسي. نو دا دغه مشکلاتو د پاره چې موږ حکومت ته خپل آواز ورسو بل مشکلات ورسو په ټول پاکستان کې دا مظاهری دي.
په میډیا او په میډیا کې کارکونکو باندې غیر اعلانیه یا پټ بندیزونو او فشار پر ضد دغه احتجاج کې د پیښور بیلابیلو سیاسي کارکونانو او د مدني ټولنې غړو هم خپل شرکت سره د میډیا سره خپل ملاتړ وښودلو او د حکومت نه د جمهوریت رویو او د بنیادی حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه هم وکړه. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د خبرونو په دنیا کې د تیرو سوره دراسي د سعودي عرب د شاهي حکومت د یو مخالف صحافي د جمال خشوګي په ترکی کې په نامعلومه طریقه د قتلېدو غیر تصدیق شوه خبرونه ډیر ګرم دي. نن د امریکا او د باقی دنیا په تقریبا ټولو اخبارونو کې د سعودي عرب د یاغي صحافي د جمال خشوګي ترکی کې د غایبېدو او د سعودي عرب د قونصل خاني دننه د ممکنه تور د قتلېدو په حق له مختلف قسمه رپورټونه او اداري چاپ شوې دي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم نن خپل د سر اداریا په جمال خشوګي لیکل دا د اداریې سرحد ته په سعودي عرب لازمه ده چې د جمال خشوګي په حق له کیدونکو پریشان ته پوښونو جواب ورکړي. د اداریې په سر کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب خود ساخته جلاوطن صحافي او د امریکای د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ کالم نویس پتیره نه د خپل واده د زینو دستاویزاتو د وصولې د پاره د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب قونصل خاني ته ورغلې وو او د دغه ورځې نه راپدې خوا بیا چا نه دی لیدلې. د ترکی چارواکو دا بوګنون کې اندېښنه ښکاره کړې ده چې جمال خشوګي د قونصل خاني دننه سعودي ایجنټانو وجلې دی او د هغه مړې یې ټوټې ټوټې کړې دی. اخبار لیکي چې دا یو ډیر سنگین تور دی او که دا رښتیا وختو نو د دې و سعودي عرب دپاره ډیرې سنگینې نتیجې رابرسیره کیږي او امریکې ترکی او نورو غربي ملکونو سره به په تعلقاتو ډیر بد اثر غورځیږي. اداریه کې غوښتنه شوې ده چې ترکی باید چې د خپل تور تصدیق وکړي او دین ورستو نشي. په سعودي عرب هم لازمه ده چې د ترکی د لګېدلي تور نه په زبانی جمع خرچ ځان خلاص نه کړي. سعودي عرب دې ترکی له د قونصل خاني د تالاشۍ اجازت ورکړي. بلخوا امریکې له پکار دي چې سعودي عرب نه سمدستي او ښه ادباري وضاحت غواړي ځکه چې د صدر ټرمپ د حکومت د سعودي عرب د واک اختیار اصلي خاوند ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره ډیره نږدې ناسته پاسته ده. صدر ټرمپ د ګل په ورځ د جمال خشوګي په واقع خپل یو بیان کې فکرمندي هم ښکاره کړې ده. اداریه زیاتوي چې تر دې وخته پورې چاته هم د جمال خشوګي په حق له واضحه معلومات نشته خو کمې خبرې چې خورې دي داسې ډېرې ښې نه دي. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې جمال خشوګي یو ډېر قابل صحافي او زړور تنقید نگار و. د سعودي عرب د یو لوی اخبار مدیر او په بحرین او امریکا کې د سعودي عرب د سفیرانو سلاکار هم وو. د دنیا ټولو صحافیانو ته معلومه وه چې جمال خشوګي د سعودي شاهي سیاست او د زرګونو شهزادګانو د کړه وړه ډیر ژور علم او معلومات لرل خو د تیر کال نه د جمال خشوګي د سعودي عرب اصلي واکمن شهزاده محمد بن سلمان سره په ډیرو خبرو ورانه راغلی وه او دین ورستو د پخپله خوخه د سعودي عرب نه بهر جلاوطنی اختیار کړل. نیویارک ټایمز نور لیکلی دی چې د شهزاده محمد بن سلمان د خپلو اقتصادي اصلاحاتو او د بشري حقونو په لړ کې زنانو له د موټرو چلولو یا سینماګانو ته د تلو د اجازت ورکولو اقداماتو په سر غربي ملکونو کې ستاینې کیږي خو جمال خشوګي به د سعودي عرب دننه د سعودي شاهي حکومت د مخالفه زرګونو کسانو په جیل کې د اچولو کېدو په معامله په سعودي حکومت د بهر نه ټکونه کول. دغه شان د یمن جنگ لکه شهزاده محمد بن سلمان هر سو د ایران خلاف د جنگ د رنگ برکولو ډیر زور لګولې دی خو جمال خشوګي په دې جنگ هم سعودي شاهي حکومت ملامت کړی دی. نیویارک ټایمز په اخر کې لیکي چې جمال خشوګي د بلغاریا د قتل کړې شوې زنانه خبریالې وکټوریا او د دې په شان د نورو زړورو خبریالانو په خپلو لیکنو کې ډیر صفتونه کړي دي او لیکي چې په جلاوطنۍ کې د صحافي جوړېدو نه پس ما یوه جدا لار اختیار کړې ده او هغه دا چې د وطن د کور کلی او د ټول خاندان د پریښودو وروستو به زه اوس د مظلومانو په حق کې آواز پورته کوم او که داسې نه کوم نو دا بیا په جیل کې پرتو د ضمیر خاوندانو سره دوکا او بې وفایي ده.
د ترکی صدر ویلی دی چې د وای پی جی وسلواله ډلې پر ضد بګامونه پورته کوي او دغه ډله به د خپل سرحدي سیمې څخه په مکمله توګه ختمایي. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید تاسو ته د وسف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ترکی صدر طیب اردوان خبرداری ورکړی چې ترکی فوج به د هیواد په پوله د وای پی جی پر ضد کاروای کوي او په پوله به دغه ملیشي وجود ختموي. امریکا د کوردیش ملیشا وای پی جی ملاتړ کوي. وای پی جی د داعش وسلوالو پر ضد عملیات او په سیمه کې د ایران اثر رسوخ کمولو لپاره امریکا سره یو ځای کار کوي. خو د ترکی لخوا په دغه ډله باندې فشار اچول وروسته انقره او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. انقره تور لګوي چې وای پی جی د کردستان ورکر پارټي سره اړیکه لري، څوک چې د لسیزو راسي کردیش خودمختاری لپاره د ترکی پر ضد بغاوت کوي. تیره اونۍ ترکی پارلمان ته خپل وینا کې ښاغلي اردوان خبرداری ورکړی چې وای پی جی به تباه کوي. ښاغلي اردوان په واشنگتن هم سختې نیوکې وکړې او وایي چې دوی دغې ډلې ته وسله ورکوي. ښاغلي اردوان وویل غربي شام کې امریکا 19,000 د وسلې نه ډک ټرکونه وای پی جی او ډیموکراتیک یونین پارټۍ ته ورکړي دي. پارلمان ته خپل وینا کې ښاغلي اردوان وپوښتل دغه ډلې به دا وسله د چا پر ضد کاروي. نوموړی خپل وینا کې امریکا ته مخاطب شو او وی ویل مونږ ستاسو نه وسله اغستله خو تاسو هغه خواست رد کړو او بل طرف ته تاسو ترهګرو ته وسله ورکوئ. د ختیځ شام نه تر عراق پولې پورې دغه ټوله سیمه وای پی جی د امریکا د پوز په مرستو په خپل قابو کې ساتلې ده. انقره اندېښنې لري چې د ترکی پولې سره نږدو سیمو کې د وای پی جی موجودګي دغه هیواد امنیت لپاره خطر جوړوي او ترکی دا نشي برداشت کولی. ترکی عسکر په مزه مزه باندې خپل ځواکونه د وای پی جی ښارونو سره نږدې خپروي. د انقره او واشنگتن ترمنځ دغه پیچلي حالاتو نه داسې معلومیږي که په سیمه کې داعش وسلوالو ته ماتې ور هم کړل شي خو بیا به هم امریکا خپل عسکر په دغه سیمه کې ساتي. تیره میاشت ملګرو ملتونو کې د وایټ هاوس قومي سلامتیا مشیر جان بولټن ویلي وو موږ به د هغه وخت پورې د دغې سیمې نه نه وځو تر څو چې د ایران پوز او د هغوی ملاتړي وسلوال د ایران پولې نه بهر موجودګي لري. امریکا لپاره د ترکی پخوانی سفارتکار ایدن سیکلن وای په سیمه کې د امریکا مفادو لپاره وای پی جی ډیر اهمیت لري. د نوموړي په وینا په دغه سیمه کې امریکا په ایران باندې ژور نظر ساتي او په خاصه توګه منځني ختیځ کې د ایران موجودګۍ په اړه. ښاغلی ایدن زیاتوي زه نه پوهیږم چې د ترکی پولیس سره نږدې د وای پی جی ملیشیا ساتلو سره به امریکا څه کوي، خو وای دا هم ممکنه نه ده چې وای پی جی د ترکی پولې نه لرې کړل شي. هغه وای دغه ټول ښارونه کوم چې د وای پی جی د واک لاندې دي هغه د ترکی پولې سره نږدې پراته دي. نو تاسو وای پی جی ته نشئ ویلی چې دغه ښارونو نه وځئ او دشتو ته لاړ شئ. تیره میاشت د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلی وو د شام سالمیت ته د ټولو نه زیاته خطره د هغه خودمختاره وسلوالو ډلو د لاسه را پیښه ده کوم چې د امریکا د خپل طاقت لاندې جوړ کړي دي. د څېړونکو په نظر ماسکو او تهران د واشنگتن په مقابله کې د انقره موقف تاییدوي. روانه میاشت د کوردیش ملیشیا سیاسي څانګې ډیموکراتیک یونین پارټۍ د دمشق سره د خبرو اترو نه په شا شو. څېړونکي امکان څرګندوي چې دغه فیصله هغوی د واشنگتن اثر لاندې کړې ده ولې چې امریکا په شام کې پاتې کېدل غواړي. خو څېړونکي دا هم وایي تهران او ماسکو د انقره او واشنگتن ترمنځ د څرګند اختلاف څخه ګټې پورته کوي.
ګرانو قدرمنوونکو د ډیوه رادیو دا سهرنۍ درې ساعت خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیوه رادیو دا خبرونه تاسو سره د تازه خبرونو ویډیوګانو او د ډیوه رادیو تمام پروګرامونه تاسو د ډیوه رادیو په ویب پاڼه www.voadiwaradio.com باندې هر وخت کتلی شئ. د ډیوه رادیو د سوشل میډیا یعنې د فیسبوک د لارې هم تاسو د ډیوه رادیو پروګرامونه کتلی او اوریدلی شئ. او قدرمنوونکو د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمه به زمونږ د ډیبر ډیو همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي. د دې سهارنۍ خبرونو څخه زه سره د خپل تمام ملګرو ستاسو نه خپله اجازه خو ورځ ته غواړم خاډه و باد وسې د لافمان.